درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به ولري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:06 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ایم په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کیږي. دا نن ورځې خبرونې عملا سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې دي. افغان حکومت د تلې یا میزان 9 نیټه رسما د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په 2 انتحاري حملو کې د نوموړي 11 وسلوال وژل شوي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر په خپل بیان کې نه دی ویلي چې دا خبرې په کوم علت وځنډېدلې او امریکایي مرکچیانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبه په ورځ باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه طالبانو له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی و. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات وړاندې کیږي. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخته ورسره سخت توپان پیل شوی چې پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې وپتېله چې په لاره به ټریلري او باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د رپورټونو له مخې په سالنګ کې د پنجشنبې تر شپې د 25 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې ادارې مشر له نورو موټر چلوونکو هم غوښتي چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال چینونو او نورو ژمني تجهیزاتو کار واخلي. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسما د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمیر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کالیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. د سنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشره فوزیه آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضر وه ازادي راډیو ته وویل:
پیشنهاد اولی 29 میزان را
لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول او دوهم وړاندیز کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شول. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نورې ژبې د افغانستان رایج ژبې او پښتو او دري رسمي ژبې بلل شوې. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په پرتله په سګنی کال کې د عوایدو د زیاتیدو خبر ورکړي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وایي چې په 1990 کال د جدي امرګومی په لومړی نیټه د تیر مالی کال لپاره تر اوسه د مخکینی مالی کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې 13 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. خغلی مسجدی پرون د لیندۍ په 20 په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. نو موړي د دې عوایدو د سرچینو په اړه وویل:
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې ترڅنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیرونه په راپور کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه زیاته شوې. په ریپورت کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 0.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 0.15 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثره هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. ولسمشر اشرف غنی جرمنی سبستیان هایناتا د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نخان ورکړه. د ارګ د رسمي خبرپاڼي لمخې ډاکټر هایناتا چې پرزانې زمری خان نومي خیدانی خان د افغانستان د ژبه او فرهنګ د ودې لپاره د اخد څېړونو او خدمتونو د ساين لپاره پرون د پنځشنبه پورس په ارګ کې په یو غونډه کې ورکړل شو. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یو قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوالو وژل شول. د عراق پوځ په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خبره شوه ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 100 کیلومترۍ کې د سرسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر 8 تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبر پاڼه زیاتوي چې دویم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شول. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوځ پلوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفا افتر ویلي دي چې دی غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفا افتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړه او په دې ونه توانېده چې د فیضل سراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره جنګیالي وو وژل شول. افتر له اپریل وروسته څو ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. او د امریکا سنا هغه پریکړلیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډلهیزه وژنه پکې جینوسایډ یا قتل عام بلل شوی. د نیو جرسی ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړلیک له تصویبېدو وروسته وویل چې د دوی کار سم او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې تاریخ د سمې تګلارې ملاتړې کړې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشیانن دا اقدام ستایلی دی او دا یې د حقیقت او عدالت بریا بللی. ښاغلی پاشنیان پر ټویټر لیکلی چې د نړۍ د ټولو ارمنانو په استازیتوب د امریکا د سنا مننه او ستاینه کوي. ارمنان وایي لومړۍ نړیوالې جګړې سمدستي وروسته عثماني ترکیې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې عیسوي مذهبي ارمنان یا ووژل یا یې تبعید کړل، خو د ناټو غړی ترکیه وایي د قتل عام لست خو د ناټو غړی هیواد ترکیه د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او ښایي دا پریکړه د امریکا او ترکیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ وګورئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا موضوعات او رپورټونه لرو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استادو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې دي. ولې څېړونکي په اړه څه وایي په یو رپورټ کې وایي. په عین حال کې به مولدې هم خبر کو چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. دا خبره لویدیځو خبري اژانسونو د جګپوړي امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. د سولې ولسی حرکت پرون بادغیس ته له هلمند روان شو. په اړه به یې رپورټ ولرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویاند سره به په دې اړه مرکه ولرو چې کله د ولسمشۍ د انتخاباتو ځنډېدلې لومړنۍ پایلې اعلانوي. له زوی سعادت سره دا مرکه هم په دې خپرونه کې زیاته ځای شوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا به واوري چې لسګونو کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم اورېدلی شي. اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د استازو ترمنځ خبرې اترې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر په خپل بیان کې نه دی ویلي چې دا خبرې په کوم علت وځنډېدلې او امریکایي مرکشیانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه د طالبانو له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی و. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماخام پر ټوټر په یو پیغام کې ویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډیدلې دي. خغلی شاهین ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. خغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. خغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضح شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
په قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مساکلات مختلف دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی. همدارس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي خغلی خلیلزاد چې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات اکثرا پر ټوئیټر خپروي هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلی.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر د کمولو پر سو بیلابیلو انتخابونو د غور خبره کړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ریپورت لمخې د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي کانګرس ته ویلي چې په افغانستان کې به د خپل پوځیانو شمیر کم کړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګی کې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال مایک میلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو یادونه وکړه، خو وی نه ویل چې په مجموع کې به څومره پوځیان له دې هیواد وباسي او یا څومره به په دې هیواد کې پاتې شي. خو د ومنل چې په افغانستان کې د لږ شمیر پوځیانو پریښودل د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره اخیستمن اقدام دی. د بیلابیلو انتخابونو خبره وکړه، ویل موشګن انتخابونو لرو چې دا یې یو دی. له بل خوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به پر امریکا د برید لپاره بیا هیڅکله د تروریستانو پر خوندي پناه ځای نه بدلیږي. د زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی، خو د تروریزم پر ضد جګړې ته لا هم دوام ورکولی شي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو له لوی درستیز مارک میلی او دفاع وزیر مایک اسپر څخه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پوښتنی وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د افغانستان د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام هوایي اډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته رالش کړي. طالبانو تر دې وړاندې له امریکایي استازو سره په خبرو کې تل په دې ټینګار کړی چې ټول امریکایي پوځیان دې له افغانستانه ووځي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې نږدې 10000 پوځیان لري. د طالبانو او امریکا خبرې مخکې تر دې چې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا پیل شي، د سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر د یو ټویټ له لارې لغوه اعلان کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دوستان اوس برا شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکسی ورته کتنه کړی.
واشنگتن پوسټ لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالب وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې خې لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړې د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوسټ په خپل پرونی غنا کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه ل طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانی په لیکنه کله چې د امریکا او وستر سیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره لپاره غورځولي. واشنگتن پوسټ همدارس د ایشا فاونډیشن ورسته نظر پوښتنې ته اشاره هم کړي چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړې دوده. د هم راغلي چې افغانان له سختۍ سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. د ورسپانی په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپل اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یو مقاله لیکلې. مقاله تر ډیره د ولسمشری ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دریز او دا چې څنګه د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په مینځ کې ده تمرکز کړی. عبدالله عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزی په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلی عبدالله عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې لمخې د 1990 کال د ولسمشری ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سمې نه دي تصفیه کړي د اشرف غنی په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله عبدالله په خن جوړولو کې استاد بللی او ویلي دي چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
دوستان وسم د ولسمشری د انتخاباتو د زندیدلو لومړنیو پایلو نتیجه په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون داسې نښې نښانې ښودلې وې چې ګوندې پرون به د ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو پرون په دې اړه هیڅ نوې خبر را نغله او داسې نښ ښکاري چې کله به اعلانېږي په دې اړه کوم وخت او نیټه هم دقیقه نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان وایي هیله من دی چې لومړنۍ پایلې به زر اعلان شي. احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان سادات څخه د مرکې په پایل کې نور وساحت غوښتې. دا مرکه پرون شوې. ښاغلی سادات وایي
تعلن شاته وظیفه ورکړل شوې وه چې گزارش تکمیل کړي. تېر ورځ دوی گزارش د کمیسون رهبرۍ ته وسپارلو. دا گزارش کې یو دوه مورد هلته رهبری ملاحظات درلودل، یعنی د دې په خاطر باندې چې هغې ته رسېده نه وشي بېرته د لنشاته وظیفه ورکړل شوه چې مکمل گزارش د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ ته وسپاري. نن دا گزارش وسپارل شو او همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ د هغې په اړه باندې به تصمیم نیسي. د دوی د تصمیم نه به وروسته تطبیقات ترسره کیږي او د تطبیقاتو نه به وروسته د افغانستان له خلکو سره د ولسمشری ټاکنو
فایل شریکو. صادق څاټکل کوي کفرزن نن تاسو په دایي قسمه نتیجه اعلانوي څومره وخت نور به ونیسي، ځکه چې ګومان کوم چې خلک ستړي شوي دي.
گزارش تکمیل شوی دی او رهبری به دغه فړه باندې خپل تصمیم نیسي. د رهبری د تصمیم نه به وروسته مونږه تطبیقات تر سره کوو. هغه تطبیقات هم یو څه ساعت وخت نیسي او لاغې نه به وروسته دا ولسمشری ټاکنو پایلې اعلانوي. نو د افغانستان خلک د یو سیرن لري دا پروسه د وړدېږي.
هو بخښه، یعنی تاسو ساعتونه ویل، یعنی خبره د ساعتونو ده.
نهایی کوشش هم دغه د څومره زر چکی کې بعد رهبری په جاله باندې خپل تصمیم ونیسي او د رهبری تصمیم نه به وروسته د ولسمشری ټاکنو پایلې د افغانستان خلکو سره شریکو.
کومې پایلې؟ قسمی که ابتدایي؟
تاسو پیږئ چې د ولسمشری ټاکنو ان راوروسته د قانون پر اساس باندې موږ کولای شو څلور رقم پایل اعلان کړو. خو په اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د دغه گزارش په اړه کله چې دوی تصمیم نیسي، د دوی د تصمیم نه به وروسته مشخص شي چې دا به ابتدایي پایلې وستیږي یا هم قسمی پایلې. خو یوه موضوع چې د اوو ولایتونو چې دیارلس سوه نهه اویا محلونه په هغې کې شتون لري چې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه هم باید شوی وای. خو بدبختانه د ثبات هم پالنې ټیم سره له دو چې لسګونو جلسې مو له دوی سره ونیولې، دوی ته معلومات ورکړل، خو بیا هم تر دې دمه پورې زموږ همکارانو ته دوی اجازه ورنه کړه چې په اوو ولایتونو کې دغه تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي تر څو تورې سپینې رایې سره جدا شي. خو کمیسیون مکلف دی چې رشته نافذه قوانینو پر اساس باندې نور د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د افغانستان له خلکو سره شریکې کړي.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی ساداتو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو پایلو په اړه یې څرګندونې کولې. دوستانو موږ به په راروانو خپرونو کې د افغانستان د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه رپورټونه، معلومات او څه چې نوې راځي تاسو سره شریکو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته وګورئ.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اورئ.
د سولي ولسی حرکت پرون د بادغیس په نیت له هلمند څخه روان شو. د حرکت په یو تازه هڅه کې غواړي د بین الافغاني خبرو او اوربند شعار سره د هیواد څلور د ولایتونو ته سفر وکړي. تفصیل زموږ همکار الیاس تای راکی.
د لشکرګا شهر د شهید حکمت په نوم څلور لار کې د سولي د ولسی حرکت غړي تر دغه لارې نورسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فران امروز او هرات تر څنګ به هغه ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دی ورغلی. د سولې په نوم دغه ولسی حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته سو. دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې ژغ کوي. د لشکرګاه په نننۍ لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. که هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د غذایه تر لږ ځن وروسته بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل، خو دا ځلې په یوه نوي اقدام کې د مشتریز کاروندلارې د ټول هیواد د خلکو سره په څلور دېرش ولایتونو کې د لیدنې او غونډو سفر پیل کړ دی. دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي.
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده، پورنه غوښتنه ده چې اوربند اوسي د افغانستان د حکومت او د طالبان.
که هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل، خدا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو لدی جملې کندهار، لغمان، ننګرهار، کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي. دا چې د سولې د ولسی حرکت د غړو دغه نوې پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته. محمد الیاستی د ازادۍ راډیو هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لسګونه کسان پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال راټول شوي وو او د پاکستان پر حکومت یې غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. فیروز شاه وړ مورس په سواد کې په خپل پلرني کلی کې د وسلوالو په ډزو ټپي شو، وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هدفي وژنو کچه زیاته شوې ده او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کېږي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنجشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ایز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلۍ غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې لده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوی وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشا ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو نه ختول ولس ته یا د کوم لا انفورسمنت ایجنسی ته دا ښیي چې موږ اوس هم په دې کې موجود یو او څه غواړو، نو هغه کاروایي کولی شو. کوم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کوم د آرمی یا کوم پولیس دی یا نور کوم ادارې دي، هغه زر تر زره د دې چې کوم دغه دي قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسي او هغه له قراري واقعي سزا ورکړي شي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سوات د قبایلي جرګې غړی هم و، د چهارشنبې په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول، خو د فیروز شاه ټپونه ژور وو او ډېر ژر یې سا ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چانه ده منلې. له دې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب و او له دې مخکې هم د فرقي تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې پرونی طالبانو ته په باګرام هوایي اډه کې د وروستي برید په اړه خپل اعتراض څرګند کړی دی او د همدې په خاطر باندې چې دوی په خبرو کې جدي ووسی په خبرو کې یو دمه خستل شوی څو طالبان پر دې مسله له خپل مشرتابه سره سلا مشورې وکړي. بلخوا د قطر څخه راپورټونه وایي چې دغلته د سولې خبرې چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ وي د لنډ وخت لپاره ځنډېدلې دي. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د باروړونکو او لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. دا عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي ولس وسلوال وژل شوي او د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی دی چې د ترابلس نیولو لپاره اقدامات کوي. اوس هم مخکې له دې چې آرش همایون راشي بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنگونه
نن مې جدارود
په خو وختونو کې به خلکو یو جواری پوخ ک هغه به پترو کې ورکی ال مستو سره به خوړ دوم رډیر شیان نه ولکه ووس، مګر دوی ویل چې مونږ هغه وخت آرام وو. تاسو یو څون نستور یو وړاندې زړه کړی په دې اکل څه وای؟
هغه وخت دې شو خور هغه صداقت وو. هغه وخت کې ک په جواری نه و ک په غلمی نه و ک په استی و ک په نیستی و خلک آرام سکون بدبینی بدامنی قومیت ازبیات تنظیمونه دا بدبینی دا زوزان دا میخون نه وزنه و البته که بنی مګوالا وکه بنو وسار بده ولګوي بده برسوله وسخه ارهون اثرتون ډیر دي خو مصیبتونه غمونه بیا زیاتی ګرمونه پریشانی زیاتی دي جنگ دی په وطن چیستا.
bale که تاسو له خپل ژوند راتو اي څه رقم یو ژوند تاسو درلوده
هغه ش ژوند دی پنځه په سبب یو دا نه وښ په بیا د ډیرم ما بیا ودانه خراب وو تجارت موضوع دلته نه ویدم اغه انکانا چې موږ مرته پاره اغه ډیر ژوندګي وو یو سړی په پلو پټې درلودي یو من غنوم یو ګره جوار به کو پاګه باندې به ژوند پنځه په سبب درلوده لاغه به گزاره پکول نه مرداګړې کوته وای دا ګړې کو شلوم به زړه نه روغ وو وو څو ګرته دا کوم صاحب دا څنګه شروع سی وی دی په دې کې په کندې کې خوشاله ست 13 ورسره ستاسو په څورګه کوم خوشاله دي کړی دا زه
bale په کور کې دا جواری په خول ډوډۍ په خول غډولا ورته وای کوم شیان به میرمنو په خول
میرمنو زمر په کور کې غلمنم په خښوي ده د غنمو ډوډۍ د وربشینو ډوډۍ دم پخ شوې ده جواری نم پخ شوې جواری نه راغمش ک شران شزی چې لکه درتا چلسین وړي دیم نه سو دیس ما مور په خواله شول بل چانه سو په خواله په کلی کې یو خاص خارج د زری په خواله
شي شي
د جواری نه ډوډۍ
سخت په خیدا
سخت په خیدا لکه ګډه دل هغه جوړې دل ډیر سخت و
وسنګ اماغه پوخانی یادونه تازه کوي اماغه جواری په خوي
خو جواری خو په خو مور سر سر کبل خو نسته وس زامن شل سي کارونه یو شي زه صفا خبر دی وو ساغه خبر نست